جمهوری ریاست وای افغان حکومت د فساد پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړې او افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. آزادی رادیو پښتو خبری ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي زم ملالی بشیر د آزادی رادیو دی خبری ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي. صالح صاحب، د نن ورځې کوم خبرونه لري؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر خو یو دا دی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې له برمته کوونکو څخه وژغورل سو پاکستان ته ورسېدی او ګڼ کسان یې هرکلی ته ورغلي. بله مسله دا ده چې د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شویه میاشته سیمه کې چاودنه سوي او د تلفاتو شمېر 250 تنو ته رسېدلی دی.
مننه صالح صاحب. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې هم د کورنیو خبرونو څو مهم سر ټکی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ګډ ګواښ دی او د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې 270 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس توان مرسیال د واخان مینپال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبري وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس په دغه کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او نورو مشرانو سره هم لیدنه کاته وکړي. لدی وړاندې د بریتانیا لومړی وزیر ویلی چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد خکیل هیوادونه دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تروریزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې رښتینی مبارزه وشي. د حامد کرزی له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې حامد کرزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د پاکستان له سفیر سید ابرار حسین سره د کتنې پر مهال کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان سفیر حامد کرزی ته د خپل هیواد د صدر اعظم لخوا د سفر بلنلیک هم سپارلی دی. ښاغلی کرزی ویلي چې په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو شلو ورځو کې 270 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ لیټه نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 270 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کاش تثبیت او گرفتار کړي.
د یو بل خبر لمخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرام امونیم نایټریټ له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول. په ننګرهار کې د 301 سرحدي زون د ارکان رئیس سمونوال محمد ایوب حسین خیل وایي په یاد لارې کې 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ ځای پر ځای شوی وو. له امونیم نایټریټ څخه په چاودیدونکو توکو کې استفاده کیږي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والی وایان د تولا خوګیانی وایي تیر ورځ پاکستانی ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونو مسافر چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد. په پاکستان کې کور ته نږدې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلي وه. د پاکستان د پیپلز ګوند یو غړي شوکت بصره وویل
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے
د پخوانی صدر اعظم زوی له دریو کلونو د ظالمو طالبانو په قبضه کې وو او سره یې تاوتریخواله کړې ده. نن ټول ملت په سید یوسف رضا ګیلانی د هغه میرمنې او اولادونو ته مبارکي وایي او د الله تعالی شکر ادا کوي.
د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی د افغان او د امریکا د ځنګړو قواو په عملیاتو کې پروند د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې لبرم تکونکو وژغورل سو. پاکستان ته تر تګ مخکې علی حیدر گیلانی وویل زه د افغان حکومت او افغان قواو د هڅو او قربانیو مننه کوم. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغان قواو ستاینه کړې ده. حیدر علی حیدر درې کاله مخکې په ملتان کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې د مشکوکو طالبانو لخوا وتښتول سو. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیوه میشته سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 250 ته ورسېدی. په دې چاودنې کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان سوي. د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو زورووره حمله ګڼل سوې ده. په دې چاودنې کې د بغداد په ختیځ مدینه الصدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې ښایي د وژل سوو کسانو شمیر تر دې لا زیات سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استازو سره ګوري. ویل کېږي دی به دوی ته ډاډ ورکړي چې که وغواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نه سي. جان کیری دغه راز CNN تلویزیون ته وویل بانک لرونکي باید له دې درکه اندېښنه ونه لري.
ضروری نه ده چې اروپایي بانکونه له دې درکه کومه اندېښنه ولري. زموږ د موافقې له مخې دا ډېره څرګنده ده چې په اروپا کې بانکونه د پورونو په ورکړه د تجارتي معاملو په ملاتړ په ایران کې د حسابونو په پرانیستلو او له دغه هیواد سره په راکړه ورکړه کې آزاد دي او ډېره واضح ده چې څه مجاز دي او کوم شیان نه دي. فکر کوم په دې باب اندېښنه بې ځایه ده.
تمه کیږي د بریتانیا او نورو اروپایي بانکونو استازي په دې کتنه کې له جانکيري سره بحث وکړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خبر سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځای سو کسانو شمیر په بیساري ډول 40 میلیونه او 8 لک کسانو ته لوړ شوی دی. یان ایګلند چې د ناروی د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځای سو د څارونکو مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت شوی. د 2015 میلادي کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې 3 میلیونه زیات کسان تازه بې ځای سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2010 میلادي کال په عرب هیوادونو کې له پاڅونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځای کېدل زیات سوي دي. او یوه هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوي به اجازه ورکړل سوه چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وي. په دې موده کې دې ته اجازه نه ورکول کېدله چې له دغه هیواد ووزي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل د ورځپاڼې کالم لیکونکې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تیره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښه تېروله ونیول سوه. او اوس هم سباون کاکړ د هوا له حال سره
د هند افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29.4، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 20.22، غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 23.12، بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14.3، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.19، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.3، بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.2، او په ګردیز کې به هوا بارانې وي، د تودوخې لوړ درجه 21.1.
ازادي رادیو او ریو دات د دې سات مهم موضوعات. جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو ترغوجو ورسوي.
نړیوال ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پوري وي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی له افغانستان مننه وکړه چې د پراخوش کولو کې رښتونی هڅه وکړي.
زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن پراول پینډی کې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو لپاره راهیس تړلې و چې په پایله کې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
کوم جرګان خلک دي او کوم دا چې روغ رمټ یې په غرونو باندې روان دي نو ټول خلک ناست دي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت هغه ژمنی عملي کړي چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د ختمولو لپاره ورکړي وي. ټاکل سوی چې ولسمشر غنی به سبا په لندن کې په یو کانفرنس کې نړیوالو ته وینا وکړي او دغه کانفرنس سبا پنځشنبه په لندن کې جوړیږي. په افغانستان کې د فساد په وړاندې فعال یو شمیر ادارې بیا د افغان حکومت ځینې اقدامات ته پام وړ بولي، خو وایي دا اقدامات کافي نه دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د لندن په جوړیدونکي غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره شوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوي دي. د هغه په اړه باندې اقدامات شوي دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنځشنبه په ورځ په دې کانفرنس کې د ګډون تر څنګ د برتانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نور مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللې دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لورته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرنس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
د لندن په کانفرنس کې اکر کدوې غړي نظریات لري چې هلته وړاندې کیږي او هغه ته وایي لندن په کانفرنس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد وړاندې مبارزه کړې ده. د فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې د یو لاسترور نه ولري چې په هغه باندې نړیوال قانې کړل شي او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغه کړی دي دلته بیرته ولس ته قناعت نشي ورکړل، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم او بل او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخوا لا ډیره منظم شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرنس کې د مرستو ژمنه وکړي. خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امور دل چې سبا به افغان ولسمشر په لندن کانفرنس کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل حکومت د اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دې اړه چې افغان حکومت تر اوسه د فساد پر ضد کوم د پام وړ اقدامات کړي دي، په لندن کې مې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو خونی رئیس محمد هوتک سره خبرې کړي چې په ګډه اور
لکه څنګه چې تاسو د څورې مخکې واوریدل چې د انګلستان صدر اعظم چې دی هغه افغانستان او نایجیریا د دنیا بدترین په فاسدترین ملکونو کې نوم یې شامل کړ. نو ډاکټر صاحب غني اکثر ویل کېږي چې په خپله فاسد نه دی او د فساد په ضد باندې ډېرې وعدې کړي دي، خو تر کوم حده پورې چې موږ ګورو ما ته خو شخصا څه داسې مهم کار نه ښکارېږي چې په کوم موږ وویلی شو چې وو واقعا هم ډاکټر صاحب غني اقدامات کړي دي. یو مثال چې اکثر ورکول کېږي د کابل بانک مثال ورکول کېږي چې د کابل بانک کې چې کوم خلکو لاس درلوده هغه نیول شوي دي، بندیان دي او ځینې پیسې ترې راوستل شوي خو هغه نه علاوه دا ده چې څورتي فساد صرف دا نه ده چې په پرایویټ سکتور کې ده یا په سکتور خصوصي کې ده. نو مهمه دا ده چې په بدترین مشکل په افغانستان کې د دنیا ټولو ملکونو کې دا وي چې فساد ټولو نه غټ هغه بیخ چې وي هغه په حکومت کې وي. تر اوسه پورې داسې نه ښکارېږي چې د حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي د هغوی په خلاف باندې کوم قدم اخیستل شوی یا کوم مشخص کمپین شروع شوی وي.
افغان حکومت وایي چې د فساد پر ضد خپل ټولې ژمنې عملي کړې دي. آیا تاسو فکر کوئ نړیوال به هم د ولسمشر غنی پر خبرو قانع شي؟
ټول مهمه دا ده چې حکومت باید خلکو ته غوږ ونیسي او ځینې وخت چې خلک په حکومت باندې انتقاد نیسي حکومت باید فکر ونه کړي چې دا یو بده خبره ده. ولې چې داسې ښکارېږي په دې نږدې وختونو کې چې حکومت او د حکومت کې کار کوونکي همیشه په خپل په فکرونو کې ورک دي او د خپلې وړه دنیا یې جوړه کړې ده. دلته هر چا ته هر څه واضح ښکارېږي بین المللي نړۍ ته هم او هغه خلک چې څوک پر افغانستان کې هم دي. افغانستان په دغه په فساد سره عمل کولو کې ناکامه پاتې شوی دی. ډاکټر غنی نن له تېرو 15 کلونو نیولی او د ډاکټر صاحب غنی چې کوم څومره وخت نه په حکومت کې دی او ډاکټر عبدالله فساد له حد نه ډېر زیات شوی دی. فساد له ټولو نه غټترین عامل چې دی د حکومت دننه چې کوم فاسدین دي چې په هغه په قضا کې دي چې هغه په هر ډپارټمنټ کې دي. نو مهمه دا ده چې خپل د حکومت نه یو هغه شروع شي کمپین شروع شي چې حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي په خلاف باندې کاروایی وشي او یو څه ریزلټس لاسته راشي. فل حال زه فکر نه کوم چې زه او یا د نړۍ کوم نور داسې مهم خلک چې دي هغه د افغاني سره په دې باندې اګري وکړي چې واقعا دوی کوم داسې خاص قدمونه اخیستي دي چې فساد کم شوی. زه فکر نه کوم چې موږ د سترګو پر مخ کې داسې کوم مثالونه ووسیږي.
که نړیوال د فساد پر وړاندې د ولسمشر له اقداماتو راضي نه شکاره دا به د افغانستان پر اقتصاد څه منفي اغېز ولري ځکه چې حکومت له نړیوالو مالی مرستې ترلاسه کوي.
بله و تاسو وکتل چې دغه د خبرو په دوران کې چې د انګلستان صدر اعظم خبرې کولې کوم ملکونه چې د مونږ چې اید ورته وي یا خیرات چې خوري د ملکونه چې دي د ته په بین المللي نړۍ کې ډېر په نظر نه سنت کاریږي. یو مثال دا و چې د پارلمان رئیس ویلې زه امید کوم چې د خلک چې راځي چې د خپل ټیکټونه په خپل اخیستي. نو زه نه خبر چې د ډاکټر غنی ټیکټ به چا اخیستی چې لندن ته راته چې انګلستان ورته اخیستی که په خپل اخیستی. خو مهمه خبره دا ده چې همیشه چې کله فساد باندې خبرې کېږي ګوته پرایویټ سکتور ته نیول کېږي. ډاکټر غنی او ډیوډ کامرون او څورتي جان کیری چې دا څونه ملکونو خلک چې لیدلي که نایجیریا پرزیدنټ چې فساد سره جنگ باید اول له حکومت نه شروع شي. حکومتونه ډېر زیات بیوروکراتیک وي څورتي تجاران نه شي کولی په آزاده طریقې باندې تجارت وکړي او په دې مجبوره کېږي چې هغه برایبز ورکي یا مثلا رشوتونه ورکي. نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اول حکومت باید په ځان باندې دغه شان هغه کې امپلیمنټ کړي دا کوم خبرې چې دوی کوي چې څنګه چې دوی وایي چې موږ به کمپنیانې باندې کړو تجاران به په جیل کې واچو. نو هر هغه کس که هغه د ملک مشر وي که غني پخپله وي که ډیوډ کامرون وي چې کله فساد سره خبرې کوي نو کله چې دوی حکومتونه په فساد ورکولو کې ناکامه شي نو اول باید دوی په عام هغسې چلند ورسره وشي چې څنګه یو د کمپنۍ مشر سره یو کمپنۍ سره کېږي. هر وزیر هر والي هر صدر اعظم هر څوک شي باید له کاره وویستل شي او باید جیل کې واچول شي. او زه په دې باندې زه غواړم چې دا بین المللي ملکونه د خپل دا کومکونه چې دي له داسې فاسدو ملکونو سره په دې باندې یو شرط ورباندې کېږي تر څو دوی مکملا ثابته نه کړي چې هغه خلک اوس مثلا ډاکټر غني به پخپله فاسد نه وي خو د ډاکټر غني شاوخوا کې خو بس الحو فاسد خلک وي یا دوی دا نه کاریږي. ډاکټر غني ته بااستعداد ځوانان لیډران او خلک پکار دي چې هغه له کرپشن نه داسې پاک وي لکه څنګه چې دا پخپله دی. نو واقعا دلته کېدای شي چې بین المللي کومکونه کم شي. زه امید کوم چې داسې واوسېږي ولې چې خبره دې ته راځي د نایجیریا او د افغانستان فاسد لیډران به راځي هغه به د ملکونو سره خبرې کوي په دې باندې خو فساد ورکېږي نه. ته باید څوکتي هغه خلک ټولو مهمو سټیک هولډرانو سره خبرې وشي چې هغه له فساد نه پاک اوسېږي. نو هغه وخت کې به فساد سره جنګ کېږي. دا چې موږ د فساد خبرې د فاسد ملکونو فاسد لیډرانو سره کوو په دې باندې خو فساد ورکېږي نه. نو اندا دی چې کېدای شي چې کومکونه کم شي او د دې په افغانستان باندې به ډېر غټ اثر وي په اقتصاد باندې ولې چې د افغانستان تر اوسه پورې ټوټډ چې کوم اقتصادي چې پرمخ روان دی هغه په بین المللي کومکونه دی نو لدینا با افغانستان په ډیرو مهمو کارونو باندې اثر وسی کول ټول نجات په حکومت باندې وسی کول چې ټول تنخواګانې لندې کومکونه نو ورکول کیږي نو خدای وکړي چې ډاکټر غنی نه صرف دا خبره وکړي چې زه په خپله پاک یم او فاسد نه یم بلکې دا دی چې هغه سره په ارکی کارکوونکي پاک دي که نه دي یا هغه وزیران پاک دي که نه دي آیا چې ورته هغه کسان چې په ولایتونو کې دي او ډایرکټران دي دا پاک دي که نه دي
په لندن کې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو د خونی رئیس محمد هوتک وو په کابل کې 4 بجې او 6 دقیقې سوې زموږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبري سات قربانایم زموږ موضوع سبا په لندن کانفرنس کې د فساد پر وړاندې د ولسمشر غنی ګډون دی له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره داده 0999203504 او 0500822255 پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه سره خپل نظریات شریکولی سي همداراز اورو چې د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان دوشنبه ښار ته تللی د دغه سفر په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره له دوشنبه زموږ همکار تمیم اخګر پر لیک دی اخګر صاحب سلام
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته
مننه اخګر صاحب د شاغلی عبدالله د سفر په اړه نوې څه معلومات لري
د شاغلی عبدالله سفر چې دوی تاکل شوی و چې تاجکستان ته راسی دوشنبه شهر ته تر داوسه پورې د دوی پرواز تاجکستان ته نه دی رسیدلی خو مخامات تر داوسه پورې چې هغوی سره مخبرې کړي دي وایي کېدی شي شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت چې نیم ساعت د افغانستان نه فرق لري مخکې دي تاجکستان ته ورسیږي
ډیره مننه چې نوی معلومات مو سره شریک کړ چې عبدالله عبدالله تر اوسه تاجکستان دوشنبه ښار ته لا نه دی رسیدلی او ټاکل شوی ده چې هلته به ورسیږي اخګر صاحب عبدالله عبدالله اجرایوي رئیس شاغلی عبدالله عبدالله به لومړی د چا سره ویني هلته د کومو چارواکو سره
لکه څنګه چې د عبدالله مرسیال وین جاوید فیصل مشته ویل ډاکټر صاحب عبدالله اوله د تاجکستان قصر ته ځي او ځینې مقامات سره ویني او دوی هم وویل چې امکانات شته چې د قرغیزستان رئیس جمهور سره هم دلته لیدنې کتنې وکړي او تر دا اوسه پورې د دوی د لیدنه نهایي شوې نه دي دقیقه نه دي نو دوی وویل چې سبا امکانات شته چې ولاړ شي د تاجکستان د رئیس جمهور سره هم لیدنه کتنه وکړي او هغې نه وروسته د کاسای یو زر پروژې د عملی کار افتتاح لپاره هغه ځای ته ولاړ سي چې د دوشنبه ښار نه لږ نو کې لري هم دي 30 کیلومتر شاوخوا ته
ډېر زیات مننه اخګر صاحب تاسو د وخت او معلوماتو څخه تمیم اخګر ول دوشنبه ښار څخه یې موږ سره خپل معلومات شریکول دا ازادي رادیو د ټلیفون پر لیک اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو دا
اغلی ملالی بشیر سلامونه احترامات چې درنو اوریدونکو عبدالقادر سکین د کندهار شهر څخه
مهرباني وکړي سکین صاحب
تشکر که چیرې موږ وګورو د ملي اواز نظام څخه څه کم یو نیم دوه کاله تیری شي د ولسمشر ژمنی سره اسوا او د ولسمشر هغه ژمنه چې د ولس پر وړاندې باندې کړې وه او وایي چې موږ به د ملک په سطح باندې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو خو که د ولسمشر د ژمنتیا کاغلي بشیر راسو ولسمشر خپله وسه پرې وکړو خپلې ژمنې خپلې ژمنې ته وفادار وو د هغه څخه مثال موږ د کابل بانک مسله ورکولی شو په دغه کې موږ ته یو بس مثال دا دی چې دوی قراردادونه مثلا په وزارتونو کې په څو میلیونو باندې قراردادونه کې دلته نورې کیسې وې داسې په پارلمان کې وزیران خواڅخه مثلا مچیرانو ته نور داسې مسائل و خو د رهبرۍ په سطحه ممکن ژمنتیا وسیږي او ولسمشر کېدای شي ورته ژمن وسیږي لکه موږ تکرار نه دي اشاره وکړې وا دي د ولسمشر ژمن ته باید موږ اشاره ونکړو د رهبرۍ په سطحه چې په هر کې څوک قرار لري کدی یو واحد اراده ولري د فکر کوم افغانستان دغه حالت څخه دروته په حالت کې دی افغانستان اوسونه باور کړی دی دوی اوس هم امید لري نو راځي د افغانستان حکومت او د افغانستان ولسونه باید په ګډه باندې داسې شي پر وړاندې مبارزه وکړي وخت کې ولسونه دلته همکاري وکړي د افغان حکومت سره ممکن نور داسې موجوده ستونزې څخه نجات پیدا کړي او افغانستان د دې حالت څخه راووځي او د راوتو په حالت کې دی او امید مو راځي او د همکاري او نور راتلونکو سفرونو امید کوي.
ډیره زیاته مننه له خبرو څخه مو سقیم صاحب. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فجانی سلام علیکم سلامونه نیکږي.
وعلیکم السلام. تاسو خبرې
کوم؟
مهرباني وکړئ.
زما نظر دا دی چې رسمي شرغنی باید هغه وخت نړیوال پدې کې نشي چې افغانستان په تاسو زموږ مبارزه کې چې دوی په تاسو چلای کې محکمه یې دم کړی وي یا هم پر بل ډول محکمه کړی وي یا د دندې لري کړی وي دا چې اقدامات ښکاره اقدامات کړی وي د شروع نو کوم ځای چې اقدامات نه وي ښکاره چې ولسمه چې وګړي رئیس د پښتو اثر کوي نو چې دې ښکاره اقدامات کوي خلک نه حکومت کوي وزاره چلای د دندې لري کار کوي د نړیوال څه دی باندې کوي چې افغانستان
ډیره زیاته مننه. ډیره مننه له نظر څخه مو. ډیره زیاته مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د افغان حکومت د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد سوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ږیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېدی لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی، د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولسته سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت، له افغان ولسه او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات را ورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان پر وخت د مازګر څلور نیمې بجې سوې. اوس صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
ټاکل سوی سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي ترورزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید په وړاندې رښتینې مبارزه وسي. د هلمند په مرجع او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي. د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د بل خبر له مخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرامه امونیم نایټریټ له پاکستان څخه افغانستان ته لېږدول. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېدې. ګڼ کسان هر کلی ته ورغلی و. د بغداد د پلازمینې د عراق د پلازمینې بغداد په یو شوې میشت سیمه کې دی وی زوروري موټر بم چاودنې لکبل د وجلسو کسان شمیر 250 تنو ته ورسېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استادو سره ګوري. ویل کېږي دای بدوی ته ډاډ ورکړي چې کوو غوړي ایران سره تجارت وکړي امریکا به په وړاندې خند نسی. او یو هالنډي خبريال چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی و اجازه ورکړل سو چې هالند ته ستنسي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولي. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولات په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهم موسیپوټي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول نوای چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره د سیالیو لپاره چې ډیر ژر په افغانستان کې ترسره شي شا چمتووالی نیول شوی دی. دغه بورډ مرستیال عزالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د روانې میاشتې پر 14 تاریخ به له پاکستان څخه سیال ټیم د افغانستان له پراختیا ټیم سره د سیالیو لپاره کابل ته راورسیږي.
د پاکستان هیواد د ایچ پی ایل یا ایچ پی ایل په نامه باندې کوم لوکل افغانستان سره کې په 14 تمې په هغه کې د پاکستان دوه ټیسټ کرکټران وروسته په چټي مو په څوار شولېږي. د اخبار کې عمر ګل دی او یو عمران فرحت په دې کې په څلور ورځې نه چالي د سره کې او دې پورې یا څلور ورځې نه چالي اته شالي څو توای.
د شغلی فزدی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څلور یا ورځې او دوه څلور ورځې سالي د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره ولري. د افغانستان د بایسکل چلوونی فدراسیون مسلمان وای چې د جمعې په ورځ به یو شپږ کسیزه ټیم فرانسې ته د سیالیو لپاره ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې په فرانسې کې ترسره کیږي د ټولې نړۍ د بایسکل چلوونی ټیمونه ګډون وکړي. د شغلی صدیقی په خبره د افغانستان د بایسکل چلوونی ملي ټیم د دغه سیالیو لپاره ښه آمادګي نیولې ده. او د افغانستان د وښو فدراسیون مسولین وایي چې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو له لوبو د شو زحمتونو په نتیجه کې مډال نه وګټل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د وښو ملي ټیم په هغو سیالیو کې چې په پاکستان کې د څلورو اسلامي هیوادونو ترمنځ ترسره شوي شو ځلید. د یادونه وړ ده چې په دغو سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوي د افغانستان د وښو ملي ټیم اتلولي هیواد ته راوړه. د خبرونو پای.
د افغانستان د ورزشي تحولات په اړه مو اوریدل. په نورستان ولایت کې د افغان حکومت او ځواکونو د ملاتړ په مقصد جوړې شوې غونډه کې د امنیت د ټینګښ لپاره د ځواکونو پر مرسته ټینګار وسو.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه. طالب هغه څوک دی زموږ سرګ نه پېږي. طالب هغه څوک دی چې زموږ مسلمان ورونه وژني.
په فرا ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مزکلرونکو حاصلات زیات شوي.
زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 1000 تر 2000 ټونه د ورځې دی چې دا موشته یو غټه لاسته راوړنه ده.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. پاکستان د حیدر رضا ګیلانی د منډل په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دې هواد بهرنی چارو وزارت ته چارشنبه پورس چینندې په یو خبر پاڼه کې د افغان او ناتو ځواکونو د هڅو د ستایلو ترڅنګ هله شو دلې چې درې واړه هوادونه کولای سي لسیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. نور تفصيل په دغه راپور کې اورو.
پاکستان د تختون کله منګلو څخه د هواد د بخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي د جګپوري غړي سید یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر رضا ګیلانی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناتو هڅې ستایلې دي. افغان حکومت د چهارشنبه پرز نوموړی په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره چې بیا وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي تیاری کې لاهور ته راوستل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د پخواني وزیر اعظم د زوی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناتو هڅې ستایلي او هیله یې ښودله چې درې واړه هیوادونه کولی شي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د یاد وزارت لخوا د چهارشنبه پرز په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان مشرتابه د حیدر رضا ګیلانی په خوندي توګه آزادولو او پاکستان ته د فوري توګه لیږلو په لړ کې د افغان او ناتو ځواکونو ژورې او بریالۍ هڅې ستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدا شان هیله ښودلې چې درې واړه هیوادونه په سیمه کې ترهګرۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ګډ کار کولی شي او وایي ترهګرو ته به اجازه ورنه کړو چې حکومتونه برمته وساتي. علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خروم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تختولی و چې د خپل ګوند پیپلز پارټۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا و. د یادونې وړ ده چې د حیدر رضا ګیلانی د استقبال لپاره دغه د کورنۍ ډېری غړي د لاهور هوایي ډګر ته ورغلي وو او د رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال په لاهور کې دغه په کور کې جشن روان دی.
د ازادي راډیو خبری سات.
د ازادي راډیو د په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. دواړه مشران په داسې حال کې سرګوري چې د افغانستان او پاکستان د غرض امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي دي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه اورو.
د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت لو قومندان جنرال جان نیکلسن سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځنګړې توګه د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR د سیشمې پرس په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په راولپنډۍ کې د پاوز په عمومي قومندانۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د تنظیم او د افغانستان پر امنیتي وضعیت یې بحث کړی دی. پاکستان ته د جنرال جان نیکلسن تر سفر یو ورځ مخکې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ایل واټل هم په راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې په داسې وخت کې ډېرې سوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا د غرض د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې سوي دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوي چې د F-14 جنگي جټ الوتکو پر سر لانجې راپورته سوي او امریکا پاکستان ته وویل چې د اتو F-14 تیارو د پیرودلو لپاره باید پیسې ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی او امریکایي چارواکو په دې اړه خبري پیل کړې او ډېر ژر به یوې نتیجې ته سره ورسیږي. له بلې خوا د اسلام آباد او کابل اړیکې وروسته تر غې بیا لنجمن سوي چې افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې ترې خونړۍ حمله وروسته پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. امریکا او افغانستان تر دغه برید وروسته چې نږدې اویا کسان پکښې ووژل سول او تر 300 زیات ټپیان سول له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دي د حقانی شبکې په ګډون د هغو ټولو وسلولو ډلو پر خلاف اقدامات وکړي چې د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر ضد کاروي. افغان ولسمشر د غرض له پاکستانه د هغې ژمنې د پوره کېدو غوښتنه هم وکړه چې په وینا یې د څلور اړخیزې کمیټې په یوه غونډه کې کړې وه او د هغو وسلولو د ځپلو یادونه پکښې سوې وه چې له افغان دولت سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو پاکستاني چارواکو د افغانستان تورونه رد کړل او ویل چې په دې هېواد کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول تروریستان په نښه کړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو لپاره راهیست تړلې و چې په سلګونو مسافر د پولی دواړو غاړو ته باند پاتسول. لسمی د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری را سره پر لیکدی. په دې اړه به شنواری صاحب را سره نور نوي معلومات شریک کړي. شنواری صاحب سلام.
مننه ډاکټر استاد دا ونه وکړه. الله هم د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړلې
او دوار غار ته سلګونو مسافر چې پدی کې ماشومان سنانه سنگیری او ساتره مرزان دی او آن داس جنازی چې په پاکستان نه خدمت خلکو چې هغه خپل وطن ته انتقال کی شو او موږ په انتظار پاتې دي چې هغه څنګه حل شو څنګه دا پیدا شوه
شنوار سپ څنګه وضعیت ښکاری چې لار به کله پرانستل شي
دغه څو شپې وړاندې چې ننګرهار ولایت ادارې سره مونږ خبرې وکړلې د ننګرهار ولایت وینا ته ورغلی وویل چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي ولې هم د دې په وینا باندې د خبرو نتیجه لا نس ورکړې او پاکستاني اړخ دایي ښه ده چې په تاسو پورې چې په دغه څخه کوم کارونه چې دوی شروع کړل تاسو د دواړو کار شروع کړو چې اسپیډ هغه ومني چې په دروازه نه خلاصوي بل وتا د ننګرهار ولې چې راځي وایي چې دوی به هیڅ کله ورته اجازه ونه شي ته په دغه سټی نقطه کې دوی تاسو د قانون خلاف دی او دوی په وینا باندې دوی هڅه وکړي چې د مرکز سره د مسلې شریک کړي د په لوړه کچه د وړو ملکونو ترمنځ دغه مسلې د حل په موخه خبرې شي
شنوار سه پر لار د بندو پاتې سو ناروغانو په اړه څه کیږي هغه څنګه څوک مرسته کوي که څنګه
د ترخم د قضې دوړو غواړم کسان چې نن دي زیاتر خلک خلوان او ځینې ځینې ساحل شو چې ته اوس دې دوی ما غږ سره په سر باندې په دکان نه جماعتونو کې د غږ تیر شپه هم ور باندې غلې و نن شپه هم د سر کې چې دوی باندې تا پاتې وي دوی غوښتنه نه غلې چې به دغه سوزي حل پیدا د غلار افغانستان شي ولې هغه په تما باندې دی خو ته پر دې کوم مرجه نشته چې د خلکو ته دار ورکړي چې دغه څنګه به دغه دروازه به څو اخلاص دي هغه بیا هم په تما باندې یو تفاتې دي تاسو خپل هوا تر اسانه شي یا هغه کسان چې غوي مریضان انتقال کی ځینې کسان چې نږدې کور نه دي هغه ستانه شي ویلي ولې هغه کسان چې بلورو سیمونه راغلي دي هغه د مجبوریت نه تحولي ترخم دوړو دروازې دوړو غاړو ته راوړي د ځنې بیا د ترخم نه هغه ته د مې چې نه په سیمه کې چې آلته هم پاکستاني ملشي یو او پاتې پر د یو کای د اول د اجازه نه ورکړي موټر دی ولاړ دی خلکو هم عمل ته په بیزیا کې ساتل دي
ډیر زیاته مننه شنوارې سپ شاه محمود شنوارې و چې لسیمې څخه د تورخم د پولي د بندیدو په اړه معلومات راکول دا ازادي رادیو دا اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې دي دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماينونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي زون په قرارګاه کې د سیشن به پورز دی مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ل امونیم نایټریټ څخه ډکلاري او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول د 301 سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب اوسینخیل په دغه مطبوعاتي ناشته کې خبريالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زمنګ د شپږم کنډک منسوبین په دې باندې وتوانید شاوخوا 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دغه پاکستانی اتباو په ذریعہ باندې یو اراده موټر کې چاغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ وو غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د ممندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شو
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه پر ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په سیپری نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته لخپل سرحدونو نه دفاع کوي
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنو کې زمنګ د ولسونو آرام ژوند آرام کې علت داده چې زمنګ سربازان په سفری نقطه کې په غرنۍ راځي کې ځنګلزار راځي کې مستقلانه لساحه نه دفاع کې موږ په دې باندې توانې دلې چې زمنګ سربازان ساتل منان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کيم د علت دا چې دښمنان نشي کوي چې زمنګ سربازان باندې مخه تک وکي او زمنګ حریم ته داخل شي
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منسوبینو چې په سرحدي پوسټو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
دا ازادي رادیو ده د نورستان په واما ولسوالۍ کې ل افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شو. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سیاو د پخوا په څیر خپل افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډې ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن وپیژني. د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، ښوونځي، روغتي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوې برابروي او هغوی چې دا هر څه له منځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرېږدي، طالب هغه څوک دی چې زمنګا مسلمان ورن وژن، طالب هغه څوک چې دلته موږ بدمنې کې خټګړي، او طالب هغه څوک دی چې یو دسیسې یو حرکت دی، یو ګروپ دی چې راځي وخت نه وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبد اللطیف وویل افغانستان کې لتی روڅو کالو پر دې جنگ روان دي، یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستي او د نورو د ګټو د پاره سره په جګړه بوختي. هغه ول کچیر تا د واما ټول ولس د پوخا پسیر یو موټی وی، نو د پردیو د سیسی هیڅ کله هم انشی پلی کېدل او کتیت پرک شوی، نو د وانت وګل ولسوالی او د هیواد د نورو بد امن سیمو د خلکو پسیر به د ډیرو بد حالات سره مخ شي.
کومنګ او تاسو خپل امنیت ته متوجی نو شئ، کومنګ او تاسو دغه درد احساس پیدا نکو چې دغه وطن ساتنه غواړي او دا یو بخش د ولس مسؤلیت دی. د ویګل نه مزمو او ساس حالات ډیر بد دا تور سیلاب دی، نو دغه تور سیلاب په هیڅ چاره هم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو به پاتې نه وي. هغوی بیچارهګان چې څه کور کې وو هغه لاړ وسوځېده، پټیر ورنه لاړه، ونې ورنه لاړې، بانډې ورنه لاړ، مارداري ورنه لاړ، هغه هلته شوخ خاور وخوري شو.
د واما ولسوال عینت الرحمن وویل د ولسوالۍ مشرانو یې خپل ځوانان په دې قانع کړي چې جنگ د بل چا دی او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ جګړه، ناامني، ترور، دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه جوړوي، او په دې توګه د خپل دولت ملاتړ ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو دپاره پل پل چکونه، سرکونه، مکتبونه، مساجد جوړوي او زمنګ بچیان روزي د بد مرغه بعضی خلک په دې لټه کې دي چې زمنګ او تاسو د اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي او شپې ورځ دې لپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمنګ ولسوالۍ هغه نه امن کړي.
د نورستان واما ولسوالۍ د مرکز پارون سره نږدې پرته ده او په همدې ولسوالۍ کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا په کې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
مژغ له ازادي راديو اوري د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت ساروان په دې اړه د هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کوم سیمو کې؟
هلمند ولایت چې لوی عملیات پلان کړی دي او غواړو چې په ډیر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغه سیمو کې چې ډېر نامه نه دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچو، اوس تر څو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاتې کړو او د ولس لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره کړو.
عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلیږي؟
چې ډېر نامه نه دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي، وایي کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت و طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي، حملې بندوي، جګړه نه وي په هلمند کې، خو کله چې حاصلات ټول کړي، نشو، فصل تیر شي، بیا دوی په خپل هم عملیات پیلوي. لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده و نه کړه.
فرصت نه استفاده کړې مو دوامدار، حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم، د اوسم موسم مو یو لوی زاسرورونه چې لرو هغه درایي د څنګهګنا د ښکارګونه په څنګه د ټولې پورې هغه لار وا چې د څنګ نشو را دی خو بند وا او هغه لار کې د دښمن مهنه خاص کړی وو او د لارې ترافیک په مخ تلالی و ملکی او وسایط د یغی لار استفاده نش پر کوله مگر زمونږ د وکونو کوله سر چې دغه لار دی مینه نه څه پاتې کړی او اوس لار دی ترافیک په مخه دی ملکی وسایط په مخه خلاص دی همدا شان دی څنګه ولې سوالای بازار شو دی او سوال مو خارجي نه خاطر شوی او بیرته عادی حالت ته راګرځیدل دی اوس بازار خلاص دی او خلک نورمال ژوند کوي نور سره چې موږ په دغه عملیات درغولي دي مو عملیات کړی دي نور په ما چې په خانشینو ولسوالۍ کې مو عملیات کړی دي
آیا ستاسو دا پیلیدونکو عملیات د سنگینو مارجیو دغه ولسوالیو په حد کې وی او کنه دا شمالي ولسوالیو لکه مساقله او باغران ته هم غزوي
مو پر ازمږي کې دا پلان لري چې په ځان مساقله او نزاد هم عملیات وکړو خو دې په زمونږ د فرایو دا ولویات احمد لري چې د تعویض باندې دي او ولسمه ځوتی او دولتي دوري او اقتصادي دوري نه دي هغه دې مو دي پاره دې احمد لري
دا ازادي رادیو ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځای شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځای سو خلکو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته سوی فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای سو کسانو شمیر په وکال کې 69% زیات شوی دی په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د نازادي راډیو ته وویل چې لشتل 1 میلیون افغانان د خپل سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنه ته اړ شوی دي د فرهاد پوینه یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 400,000 افغانان به کور او نورو سیمو ته کډه شوی دي
په 2015 میلادي
دی وای په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 3,300,000 کسان بي ځای شو البته دا 3,500 کورنۍ دي که چېرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بي ځای شویو خلکو په شمېر کې 69% زیاتوالی څرګندېږي نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80,000 کسان بې ځای شوي دي په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي
خب د دې شکی نیست دلایل متعددی وجود داره که
په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بي ځای شوي دي مختلف عوامل موجود دي هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې لامل متاثر شوي خلک څرګندوي خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپل سیمو کډه شوي لکه فقر بیکاری او د سالم مصرفیت نشټوالی په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ نه ده بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځای سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومان ته ډېر زیان رسیږي زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځای سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لشتلجه 40 میلیونه او 3,000,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځای سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځای سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځای شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
زمږ غله ازادي راديو اوري په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مزکه لرونکو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې سرکه د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دې ادارې د سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنی خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عواید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارین کڅام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په یواز کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږي.
قیمت خوب فروخته شي بدبختازي قدر زحمت خور میکشه. اخر هم میاره به بازار یا من 20 پی یا مال سیری پی مفرشه هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فراه ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حادثه کوي تر څو د یواد څخه بهر د فراه ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي. دغه خبره په دې ورستوي کې د کرهنې وزارت سره په دې هوکړه شوی چې د فراه بادرنګ د افغانستان شمال ته ولیږي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې شار د اټومي بم لغورځېدو د غلطه څومره ستر ناورین رامنځته شوی وو. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د مې د میاشتې په 8مه نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی لخلی وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 زره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي وژل. په هیروشیما د اتومي بم لغورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمځکې سره هواره شوه. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره درته ولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درک شي. سره لدې چې خیدې دی پیښه څخه ژوندۍ وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما د محل یو ښکلی او سري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دي چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتمي حبلې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د ایوی ویجاړې شوې ودانۍ کندر پاتې دي. تیر میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دی ودانۍ ته نږدې ګلونه کې خودل او دغلته د دې اتمي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکړ.
دا ازادي راديو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوي. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستان مننه وکړه چې د پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړي. جنرال جان نیکولسن پر اوپنډي کې د پاکستان له لوی درسته جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي.